دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم جنوری دونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لستوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. کابل کې د امریکا شازده فیر وای طالبان د خپل وزره نور بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. خوراس ویلسن وای د دوه تړون ټولې برخي یو په بل پورې تړلې او مشروط دي او داسې نشي کېدای چې یو برخه عملی او بلې لپامه وغورځول شي. د امریکا شازده فیر راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبريالانو ته په یو انلاین کانفرنس کې کړې. د ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات د دوه تړون د ټولو برخو تطبیق واړي. هغه طالبان د تاوتریخوالي د نه کمولو او د دوه د تړون د ګڼو نورو برخو د نه عملي کولو لامل ګرم ګڼلي. ویلسن زیاته کړه چې د طالبانو د وزرو نورو بندیانو د خوشي کېدو موضوع په مشخص ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې پیشبیني شوې. نوموړي وویل چې شرایطو ته په پام طالبان توقع لري چې د دې زندانیانو د آزادولو په برخه کې د ډیسمبر میاشتې تر نیمایي پورې پرمختګ وشي. د افغان حکومت وایاندویانو د ویلسن د تازه څرګندونو او په دې اړه چې افغان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو یا نه خوشي کولو په اړه څه دریځ لري تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو مدني فعالانو او ملکی وګړو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ورچولي. دغه بریدونه یې غندلي او د دغو بریدونو د مسؤلینو د مسؤلیت د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. اروپایي ټولنې پر ملکی وګړو بریدونه د افغانستان د سولې پر بهیر بریدونه بللي. د اروپایي ټولنې لخوا نن په یوه ګډه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤلین طالبان او نورې وسلوالې ډلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو مذهبي ډلو او مشرانو د بشر حقونو مدافعینو محصلینو مدني ټولنې او ملکي وګړو وروستي هدفي او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. اعلامیه زیاتوي چې طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤول دي. طالبانو تر دا مهاله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو ګډې اعلامیې ته غبرګون نه دی خو اروپایي ټولنه پر داسې مهال دا بیان خپروي چې څه باندې یوه میاشت اوګدو کې په افغانستان کې دوه پیژندل شوي خبريالان ووژل شول. د امریکا پوز د افغانستان د هوایي ځواک سره د نورو الوتکو او هليكوپټرو مرسته کوي. ام ډي هليكوپټر کمپني وايي د امریکا له پوز سره د $40 میلیون په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړي چې پر اساس وايي دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنگي ام ډي 1500 اف ډول الوتکو او هليكوپټرو لوجستیکي ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ام ډي هليكوپټر کمپني به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم ساتنه او ارتقا په غاړه لري. دا کمپنی به خپل کار د 2021 کال د متر یو درشمې پورې بشپړوي. د کمپنی د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه 35 پکې جنگي الوتکې ورکړي. د امریکا د جانس هاپکینز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته خلکو شمیر 8.5 میلیونه او دغه وایروس له امله په نړیواله کچه د مړو شویو خلکو شمیر 15.5 لک ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس د 222 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو او دغه وایروس له امله د 8 نفرو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8.1133 ده او د کرونا له امله په افغانستان کې د مړو شویو کسانو شمیر 1902 تنو ته ورسېد. په ورته وخت کې آسیایي هیوادونو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله پکې د کرونا تیزه څپه په ځان راغله، اوس د کرونا د تیز کنټرول د اقداماتو او د خلکو لخوا د کرونا د مخنیوي د لارښوونو د عملي کولو له لارې غواړي چې خپل اقتصادونه له کرونا وړاندې حالت ته راستانه کړي. هانګ کانګ، جاپان، ماليزیا، جنوبي کوریا، تایوان او ویتنام د هوا په سړېدو او په ډېر شمیر کې له سړو لویدیځو هیوادونو چې د کرونا زیاتې پیښې لري څخه د دغو هیوادونو د وګړو بیرته خپلو هیوادونو ته لستنېدو له امله په دغو هیوادونو کې د کرونا د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. له دې وړاندې د کرونا له پیل یو څو میاشتې وروسته په یادو آسیایي هیوادونو کې د کرونا پیښې کمې شوې وې. په دغو هیوادونو کې روغتیایي چارواکي پرته له دې چې سوداګریز مرکزونه وتړي د کرونا د مخنیوي لپاره یې هڅې تیزې کړي دي. دوی پر کرونا د اخته ناروغانو د قرنطین کولو، د هغو د نورو خلکو سره د ناستې پاستې تعقیبولو او ټولنیز واټن ساتلو بر علاوه د خپل نړیوالو پولو د تړلو لاره د کرونا د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ. د وینزویلا د ولسمشر سوسیالیست سیاسي ائتلاف د یک شنبه په ورځ دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریا دعوا کړې ده. په دې سره مادورو او ملګري د دولت په هغه ورستنې برخه کې چې د مادورو اپوزیشن پکې برلاسه او باندې د کنټرول تر لاسه کولو ته چمتووالی نیسي. په دغه ټاکنو کې چې د وینزویلا ډېر سلنه خلکو کې خپل رائے کارولې وي، د مادورو ملاتړ پکې وشپه ته سلنه رائے تر لاسه کړې دي. خو دغه هیواد سیاسي اپوزیشن مادورو په ټاکنو کې په درغلو یو تورن کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ له 500 زیات هیوادونو مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. دغه هیوادونه ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر مرکز موټر بم چاودنه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د کندهار د والی وایان بهیر احمدی وای چې له یادو کسانو څخه 3 تنه د ولسوالۍ په ودانۍ کې او 15 تنه ولسوالۍ ته نږدې په یو کور کې ټپیان شوي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیست. په کندهار کې د میرمنو یو راډیو د بیان د ازادۍ نړیوالې جایزې ته کاندیده شوي. په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو لپاره ځانګړی محلي راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خپرونې لري د بی پولي خبریالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادۍ د نړیوالې جایزې په نوم لړ کې شامله شوي. دغه جایزه سبا 3 د تایوان په مرکز تایپی کې اعلاني. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د مرکزی احصایې او معلوماتو د ادارې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر پسرلی په نسبت پر روان ژمي کې لوګه 15% کم شوې ده. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي دي چې په پسرلی کې د کورونا د ویروس له امله بیکاری ډېره وه او د لوګې اندازه 3.5% ته رسیدلې وه. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راغلې ده.
د مرکزی احصایه او معلوماتو د ادارې مرفیال حسیب الله موحد د دوشنبه په ورځ کابل کې خبريالان ته ویل چې افغانستان کې د روان 1990 لمریز کال د پسرلي د موسم پرتله په ژمي کې د لوګې کچا شاوخوا 15% کم شوې ده. خاغلی موحد ویل چې د لوګې په پیسدې کې هغه کسان راځي چې د میاشتې له 2250 افغانۍ کم مصرف ولري.
اوس چې کومه لوګه شته د ماول وصل به 3.3% یعنی له 15 میلیون څخه زیات کسان د لوګي د کرخیل لاندې دي چې موږ تعریف کړی دا چې په میاشت کې د 2250 افغانۍ مصرف لري.
در ما یو مصرف دشته بشه.
د مرکزی احصایې او معلوماتو د ادارې مرسل ویل چې په پسرلي کې د لوګي کچه 3.5% وه چې اوس 3.3% ته راکمه شوې ده. روان 1990 لمریز کال په پسرلي کې چې په افغانستان کې د کرونا وبا خپره شوه وسره کاروبار په ټپه ودرېد چې د لوګي کچه هم وسره پورته لاړه ده. د کرونا وبا د خپرېدو د لومړۍ څپې پر مهال افغان حکومت د کابل ښار او نورو ولایتونو ښارونه د 2 لپاره وتړل چې ورسره هغه کورنۍ چې د ورځې په مزدورۍ ژوند تېروه وځپل شوې او خپل عایدات یې له لاسه ورکړل. افغان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام د یو میاشتې لپاره وچلو چې سره یو هدف په بازارونو کې د خوراکي توکو د لوړېدو مخه ونیوه. د مرکزی احصایې او معلوماتو د ادارې د نوي راپور له مخې د افغانستان د نفوس 3.5% وګړي د 15 کلونو څخه ښکته عمرونه لري او د دغه هیواد یوازې 3.9% خلک د کار کولو توان لري چې 3.9% یې په کار بوخت دي. اکثره په کار بوخت افغانان د کرنې په سکتور کې کار کوي. روانه اونۍ 9.5 اونۍ ده چې په افغانستان کې کرونا او باخ پر شوې ده. د امر وخت وزارت د لسپیش میرونو لمخې په 15 کې چې په دغه هیواد کې د کرونا او با دوهمه صفه خبره شوې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر هم ډیر زیات شوې ده. د امر وخت وزارت وایي چې واده په 2 کې د 3000 څخه زیات د کرونا وایرس مثبت پیښې سب شوې دي. دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې په 3000 کې په 19 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 222 مثبت پیښې سب شوې. په
3000 کې د هیواد په ټول دولت لابراتوارونو کې 1500 شکمنې پیښې معاینه شوې دي چې له جملې څخه 202 تنه مثبت تایید شوې دي او 20 تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی دی او 200 دو تنه بیرته روغ شوي دي چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموع شمېر 143,103 ته رسیږي.
دا مې روغتیا وزارت رسمي شمېرنه ښيي چې د کرونا او بعد پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,902 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي او 10,903 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 1,902 فعالې پیښې شته دي.
یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافی سردار یم.
په امریکا کې د نوي عیسوي کال د رخصتۍ او په درشل کې یو شمېر خلک د کورونا د ویروس د خطر سره مخامخ دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپل تازه سرګندونو کې ویلي دي چې د کورونا د ویروس واکسین باید ډیر زر وویشل شي. د اشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د جان هاپکنز پوهنتون د علومو او تولیداتي څانګې په وینا د شنبې په ورځ په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شو شمېر تر 280,000 واوښت. برحال جمهور رئیس ترامپ د نورو مسایلو ترڅنګ د شنبې په ورځ دا وکړل چې کورونا وایرس ضد واکسین په جوړولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
واکسینونه در رسیدو په حال کې دي او په دومره اندازه کې دي چې هیڅ چا یې کله تصور نه وکړي چې دا به ممکن وي. کېدای شي بل حکومت به پرې 15 کاله وخت تیر کړی وای، خو موږ پرې و میاشتې کار وکړ او راتلونکې اونۍ به توزیع پیل کړو.
هغه ویل دا واکسینونه ډیر خوندي او فوق العاده دي.
پوهیږئ کله چې زه پرې اخته شوی نه وم نو دوی به ویل که واکسین وکړي نو ټول عمر ته به معافیت حاصل کړي. بیا چې زه پرې اخته شوم بیا یې ویل تاسې به تر څلور میاشتو پورې معافیت ولرئ. خو په هر صورت واکسین را رسیږي او دا واکسین په فوق العاده توګه خوندي دی.
ترامپ لا هم په خپلو دیموکرات سیالانو انتقاد کوي او وی په جورجیا ایالت کې د سنا مجلس دوه مهمو څوکیو نیولو کې درغلی کړی دی.
ځکه خو نانسی پلوسی او شومر غوښتل چې تاسو په کور کې پاتې شئ، فقط همدا چې کور کې پاتې شئ. دا چې زه به څه کوم، زه نه غواړم چې د غش ټکی وکاروم، خو دا د دیموکراتانو څخه په رښتیا غچ اخیستل دي چې تاسې راووځئ او په ستر شمېر کې رای ورکړئ.
ترامپ د شنبې په ورځ د جورجیا ایالت په ولدوسته ښار کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې کې په ټاکنو کې مکررن د درغلیو بې بنیاده ادعاوې په نوو الفاظو تکرار کړې، خو هغه دا خبرداری هم ورکو چې که د جنوري په 15مه په جورجیا ایالت کې د سنا دوه څوکیو دپاره په دوم پړاو ټاکنو کې رایه ورنکړي نو دا به لویه تېروتنه وي. د دې ټاکنو په نتیجه کې به دا څرګنده شي چې کوم ګوند انتخابات کنټرولوي.
زموږ د غورزنګ لپاره به راتلونکې لویه بریا همدلته د جنوري په 15مه وي او موږ به بیا سپینه ماڼۍ وګټو. موږ به بیا سپینه ماڼۍ وګټو په 2022 او بیا په 2040 کال کې.
د جمهوری ریاست ټاکونکي هیئت د دسمبر په 14مه خپل رای گیری کوي. د جنوري په 16مه به نوې منتخب کانګرس د انتخاباتي هیئت رسمي رای وشمیري او نوې جمهور رئیس به په رسمي توګه اعلان کړي. نوې چا
نوې وا ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیوی کوټه کړه. تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سلې میاشتې نه مهمې نیوز ښه هر شپه فلسطین وګورئ. امریکا غږ او ټلو یو بریالی ملګری.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د سټډیونه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی په هغه سیمو کې چې ښوونځي نشته ده له اول تر دریم ټولګي پورې به په جماعتونو کې ماشومانو ته تدریس وشي. په افغانستان کې اوس 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ نه بې برخې دي. د ماشومان د حقوقو یو شمیر مبارزانو ویل دي چې ماشومان دي په خوندیو کې زده کړه وکړي. لمین یزید د کابل نه راپور ورکړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغه سیمو کې چې خوندین شته لاول تر دریم ټولګي زده کوونکي به خوانځي پجماتونو کې ولې
پجماتونو کې زده کړه یو له هغه مسایلو څخه ده چې په تیرو ډیرو کلونو کې په افغانستان کې مخینه لري. دا سیستم له پخوا هم د معرفت وزارت په چوکاټ کې وو. موږ غواړو په دې وروستیو کې لږ څه پیاوړی کړو.
په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله خوانځي ته لتګه محروم دي. د پوهنې وزارت وایي چې په هغه سیمو کې چې ماشومان ورته خوانځي ته لاسرسي نه لري، له اوله تر دریمه ټولګي پورې ماشومان کولای شي چې په جماعتونو کې زده کړې وکړي. د ماشومانو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې د جماعتونو ملای امامان د لومړنۍ دورې زده کوونکو ته د تدریس وړتیا او صلاحیت نه لري.
د خوانځي درې لومړنۍ کلونه د زده کړې خورا حساس پړاو دی او په دې پړاو کې باید خصوصا ډېر مجرب استادان وګمارل شي چې هغه په پیداګوژي وپوهیږي، د تدریس په اصولو باندې وپوهیږي، همدارنګه د ماشوم ارواپوهنه او د ماشومانو سره د سلوک په لارو چارو ښه وپوهیږي او د دې کار کافي تجربه ولري چې له بده مرغه زموږ ملایان دغه تجربه او پوهه نه لري.
د شاده جوقاف وزارت سره وزرا رسمي مساجد دي چې د شاده جوقاف له لوري پکې علما استفهام شوي دي او هلته امامت ترسره کوي، او همداشان د هیواد په کچه 10,000 مساجد ثبت او رجستر دي خو تر اوسه رسمي مرحلې ته نه دي داخل شوي.
پوهنې وزارت ویلي وو چې دغه کار څخه هدف د ښوونې او روزنې په سیستم کې د اسلام مرکزي ځای یا رول لرل دي.
ماشومان د درم سم نه تر څلورم تر ووم پورې د لارې مکتب ته راځي. مکتب د څه لپاره؟
ټول مسلمانان دي. دلته باید اول موږ تاسو د اسلامي مسایل مکمل زده کړو.
په لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو نه موجودیت او لرې واټن هغه عمده لاملونه دي چې په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان له ښوونې او روزنې څخه بې برخې کړي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د افغانستان لوی سرنوالي ویلي دي چې د روان مالی کال په اولو نهه میاشتو کې قریب 8,000 جرمي قضیه څرګند شوې دي. د حقوقو کارپوهانو ویلي دي چې د افغانستان په لوی سرنوالي کې پراخ اداري فساد او سیاسي مداخله په عادلانه توګه د جنايي قضیو د سیړو په مخ کې خندونه اچولې دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور چالي کړی دی.
د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د 1999 مالی کال په لومړۍ او نهه میاشتو کې دغه ادارې په سلور ډیر شو ولایتونو کې 22,802 جنايي او جرمي قضیه سیړلې دي. د ښاغلی رسولي په وینا په دغو قضیو کې د قتل 1,650، د اختطاف 3,650، د انتخاباتي او د چاپیریال ساتنې جرایمو 6,950، د مخدره موادو د قاچاق 3,315، د غلا 3,080 او له ښځو سره د توتریخوالي 2,080 قضیه شامل دي. هغه د غرض ویل چې د شکو اخلاقي جرایمو، د انسانانو د قاچاق، د وهلو او ډبولو، ټپي کولو، جالکاری، اداري فساد، بچبازي، غولولو، په غیر قانوني توګه له خلکو څخه د پیسو اخیستلو او نور هغه موارد چې د افغانستان د جزا په کوټ کې جرم ګڼل کیږي، زرګونه نور قضیه هم سیړل شوې دي. د لوی سرنوالي ویاند ویل چې تر ټولو زیات جنایي قضیه په کابل ولایت کې ثبت شوې دي.
پس از کابل ننګرهار با 2400
له کابل وروسته ننګرهار د 2,350 قضیو په درلودلو سره په دویم ځای کې دی، او د غراز د کندهار ولایت د 1,919 قضیو په درلودلو سره دریم هغه ولایت دی چې پکې تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
بلندترین آمار د اینجا به ثبت رسیده.
ښاغلی رسولي زیاته کړه چې په دغو قضیو کې د نظامی جرایمو 1,930 او د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد جرایمو 2329 قضیه هم شامل دي. د افغانستان د حقوقو هانو ټولنه وایي که څه هم لوی سرنوالي په دې وروستیو کې د جرمي قضیو د څیړلو په برخه کې د پام وړ اصلاحات راوستي، خو لا هم د ظرفیتونو نشتوالی، پراخ اداري فساد او سیاسي مداخلې د دغه ادارې د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل،
سیاسي اراده را سمې کی د قضایاو په مقابل کې او تر هرڅه مهمه مساوات او نه تبعیض په نظر کې ونیسي، او د فساد چې ګرچه د فساد په ارتباط باندې مبارزه ډیره سخته ده، دوی په تیوري لحاظ ډیر زیات اقدامات په نظر کې نیول دي، ولی په عملي لحاظ موږ وینو چې په څارنوالۍ کې دا ستونزې شته دي، په ټیټه سطح باندې، احتمالا په جګه سطح باندې هم شتون ولري. په دې مسایلو کې لازمه ده چې داسې اقدامات په نظر کې ونیول شي چې په راتلونکي کې دا ستونزې شتون ونه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د قضیو سیړل د دولت او خلکو ترمنځ د اړیکو تر ټولو لویه وسیله ګڼل کیږي، خو په دې برخه کې د جدي اقداماتو د نه ترسره کېدو له امله خلکو پر نظام خپل باور له لاسه ورکړی دی.
هرچند جرم در تمامی کشورهای جهان،
که څه هم جرم د نړۍ په ټولو هیوادونو کې شته دی، خو په افغانستان کې د بې ثباتۍ او پر نظام د خلکو بې باوري او له بلې خوا د مافیات د فرهنګ دوام د دې لامل کیږي چې قضیو ته د رسیدو په برخه کې د خلکو اعتماد ډیر کمزوری شي،
رسیدگی قضایا بسیار ضعیف شوند.
د افغانستان لوی سرنوالی په داسې حال کې د زرګونو جرمی او جنایي قضیو د سیړلو خبر ورکړی چې د آسیا فاونډیشن د ورستې سروې په اساس باندې یو اتیا سلنه افغانان د سیمایزو شوراګانو او جرګو لارې د دا ډول قضیو سیړل د باور وړ او منصفانه ګڼي. په دې سروې کې له 3 سلنې څخه زیات افغانان ویلي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په پرتله سیمایزې شوراګانې او جرګې په لنډه موده او زیات مؤثریت سره د خلکو ترمنځ شخړې او قضیه حلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن د کابینې د څوکۍ د پاره یو شمیر میرمنې نومولې دي. بایدن په خپلو انتخاباتي کمپینونو کې ژمنه کړې و چې په مقرره یو کې به د ښځو او د نارینه وو ترمنځ مساوات په نظر کې ونیسي. په دې حقله د آشنا تلویزیون راپورت ته ساسه پام را اړوم.
سره له دې چې دغه معلومات لا نه هي نه دي، خو په دې کې شک نشته چې میرمنو د جو بایدن انتخاباتي بریا خوندي کولو کې مرسته کړې. د اټسن سیډنیز مرکز د ټول پښتنو لمخي او 50 سلنه خزو بایدن ته رائے ورکړي چې دغه شمیر د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره بیا 240 سلنه و. بایدن د ولسمشر لپاره د ټاکل کېدو رئیس خزي د کابینې مهم څوکۍ د کولو لپاره نومول دي.
په داسې حال کې چې دا ټیم به ساري تجربه او لاسته راوړنې لري، دوی دا نظر هم منعکس کوي چې موږ د دې ننګونو سره د زاړه فکر او عادتونو سره مقابله نشو کولای. د مثال په توګه په لومړي ځل به یوه میرمن د استخباراتو رهبري وکړي.
که چیرې د سنا لخوا تصویب شي، نو د ملي استخباراتو رئیس لپاره د بایدن انتخاب اوریل هینس ده. بایدن هم داشان د متحده ایالاتو د خزانه وزیر په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر، مدیر او بودیجی رئیس او د هغه د اقتصادي مشاورینو دندو لپاره میرمنې نومولې دي. د هغه لوړپوړي ارتباطي ټیم به ټولې میرمنې وي، د مطبوعاتي مسؤل جین ساکی په شمول.
When Joe asked me to be his running mate.
Kamala Harris د منتخب ولسمشر مرستیاله به هم خپل خزینه تیم راوړي، په شمول د تینا فلورنی د رئیس دفتر په توګه. د میرمنې د مختلف توکمیز او اقتصادي شالیدو استازي توپ کوي چې په دوی کې د کاري طبقې لونی او د کډوالو کورنۍ پکې شامل دي. فعالین وایي چې دا تنوع به بایدن سره مرسته وکړي چې کلیدي لومړیتوبونه توکمیز او جندر مساوات لاسته راوړي.
We're really looking for people to
مونږ واقعا د خلکو په لټه کې یو چې د حکومت لوړو کچو کې وي، څوک چې نه یوازې په خپل برخه کې تجربه لرونکي او تاسیس شوی ماهرین وي، بلکې د هغو ټولونو تجربه ولري چې دوی خدمت کوي. دا چې دوی د خدمت کولو اراده لري، نو هغه کولای شي د امریکا د خلکو او ټولونو په استازیتوب غوره تصمیمونه ونیسي چې خورا ملاتړ او د برنامو ته اړتیا لري.
د میرمنو لپاره د بایدن اجندا کې د اقتصادي امنیت ودې لپاره د مساوي معاش او د امیدواري تبعیض پای ته رسول، د کورنۍ رخصتۍ په شمول د ولادي رخصتۍ او د ماشومانو د پاملرنې لپاره تدابیر، روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پای او په ټوله نړۍ کې د ښځو ځواکمنول شامل دي. د خزینه پریکړه کوونکې درلودل په ځانګړي ډول مهم دي، ځکه چې هیواد او با سره مخ دی او د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې روان دي.
We can look back and see just how
important مونږ کولای شو بیا کتنه وکړو چې دا څومره مهم دي. د بلګې په توګه مونږ تور پوسې مېرمنې د امر روغتیا مشرتابه په حیث د لوی خارونو خاروالانو په توګه درلودل چې ویل دي ګوري تورې ټولنې باندې او هاته تور پوسو مېرمنو باندې اوس مهال د اقتصاد لپاره غیر متناسب اثر دی او دوی ډاډ ترلاسه کوي چې سیاست د ځانګړې ننګونې منعکس وي.
بایدن باید د ښځو په اړه خپله اجماعي اجنډا پلي کولو لپاره په کانګرس کې ګوندي خندونه باید لرې کړي، چیرې چې د هغه دیموکرات ګوند د استازو په مجلس کې لږ اکثریت لري او جمهوري غوښتونکي ممکن د مشرانو جرګې کنټرول وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې د مالټو د باغونو مسولینو ویلي دي چې وسلوال غله او زورواکي د شپې د مالټو حاصلات غلا کوي. زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لګل دی.
که څه هم د ننګرهار په بټیکوټ کې د کانال په ځمکه د مالټو باغونو سګنې کال ډیر حاصل کړي، خو د باغونو مالکان وایي زورواکي تی پرنا ورځ د ټوپک په زور او غلې د شپې لخوا مالټي لوټي. وایي حکومت ته ویل خلای سنځنه د حل کړي
ټیم غواړي په زور غواړي په زر کیسه زمون نه خلی په زور مخره کمی چې وسو شي سره د زورواکي لک ظلم کوي. دا زمونږ د پیرداران په عذاب په مالټو باندې چاپی غرزه مونږ له چیړي را چیړ مونږ خپاکی ماشینه چې وسره دا بس دا مونږ په عذاب احمد او محمود پکې نشته دی. کنه مال ټیم غواړي پرځام غواړي په زور غواړي په زر کیسه زمون نه خلی په زور مخلي پرځام مخلي پنجواله مخلي سره کمی چې وسو شي خلی.
دا باغونه د کانال په ځمکه آباد دي چې تیر کال 400 ټنه مالټي کړي وي او سګنې کال حاصلات 900 ټنو ته رسیدلې دي. دا باغونو مسولین وایي که حکومت د چورمارو مخونه نسینو دوی بتاوانی انشي
دلته د زغله لګيږي چې لسمنه او شلمنه مونږ نه وړي او وسم پرې نه کیږي ځکه چې هغه مصالح دي او مونږ هیڅ شمنه لرو ځکه پولیس نشته ګزمنشته که د شپې مونږ باندې ګزمه وګرځيږي مثال یو لنجر د لنجره باغ باندې راتاو شي لیزر واچي نو غلبه ویریږي.
د کانال ریاست د مطبوعاتو مسول همایون غریب مل وایي د مالټو باغونه یو شمیر قراردادیانو ته ورکړي او قراردادیانو یې په خپل د ساتنې ژمنه کړي.
نو سکانون نسوړتنه سترو مالټا باندې باغونو نه راټول شي چې همدغه سترس او پروسه کال اندازې شو په 1500 وا له شو چې شو په 1500 بس تکال.
هغه وایي سګنې کال د کانال په 340 هکتار ازمکه شو خو 1500 د مالټو نه وینيالګي کینه ولی چې په راتلونکو څو کلونو کې به حاصلات ورکی او تر ډیره بل پاکستان د مالټو د واري دي دو مخونی ولشي
د لوبلي زل لپاره د ډیرو کلونو روسته په دې وڅانې د شي په 340 هکتار ازمکه باندې حمل تا په فارمسا کې نیوي د
د ننګرهار کانال ادارې د دغه ولایت په بټیکوټ او زنونور سیمو کې په 416 هکتار ځمکه د سټروسو باغونه آباد کړي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
په لوګر کې لسګونه پرمختیايي پروژې پرانستل شوې دي. په دغه پروژو کې کرنه، مالداری، باغداری او ځینې نورې پروژې شامل دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لګل دی.
د لوګر د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د زراعت دغه انکشافي پروژې د ولایت د مرکز پلي عالم تر څنګ په ټولو شپږواړو ولسوالیو کې د همکارو مؤسسو په مرسته تطبیق شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالله تسل وویل چې په دغو اوولسو پروژو کې کرنه، اوبه لګول، مالداری، لبانیات، بڼوالی او یو شمیر نورې شاملې دي چې کارونه یې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې.
د ټولو پروژو مجموعي لګښت 3.3 میلیون افغانۍ ده چې دو ډونیشن یا فنډ له مختلفو مرجو څخه چې هغه اختیاري او غیر اختیاري فنډونه دي چې اختیاري بودجه د موږ تاسو د محترم وزارت مالیه له طریق نه او غیر اختیاري د موږ تاسو د بانک جهاني، بانک آسیایي او د فرد له طریق نه موږ سره مرسته شوې وه او پروژې په همدې لوګر کې همدې لوګریانو تطبیق شوي دي.
د کرنې رئیس عبدالله تسل زیاته کړه چې دا پروژې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې مهمه لاسته راوړنه ده او وی ویل چې دا به د خلکو په اقتصادي وده کې مهم رول ترسره کړي. د لوګر یو شمیر اوسیدونکي د زراعت په برخه کې د یادو انکشافي پروژو پر تطبیق خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پر دې سربیره لا نور کار ته هم اړتیا لیدل کیږي.
دې موږ ډېر خوشاله یو
که کوچای ده که گیشین ده که هر چوب ده دل پر خوشحالی خدای دی کامیاب کی او دا ارگانونه ده خدای ده موگ ده سره که منینه موگ دیر ده دی ارگانو خوشحالی
د یادونې دا چې تیره میاشم په لوګر کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لورې د ځینو نورو برخو ترڅنګ د زراعت په برخه کې هم ګڼ شمېر پرمختیاي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.